سلور بجې شوې د آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په استانبول کې د آسیا د زړه د کنفرانس اتمه غونډه شیبه مخکې پیل شوه او دا شیبه ولسمشر اشرف غنی غونډې ته وینا کوي. نور موضوعات هم لرو. د انتخاباتي لانجو وروستی حال به در کړو، نړیوالو مسایلو ته به کتنه وکړو او اونیز پروګرامونه به خپاره کړو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي.
له غزنی او هلمند څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مرګ ژوبلې ریپورټونه خبر شوي دي. ننګرهار کې یو شمېر ښځینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر نامنیو د اعتراض په توګه په سمبولیکه توګه د دې ولایت د امنیت جنازه ولېږدوله. او د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختیځ ساحل کې د یو ور شیندون کې راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 40 نور ټپیان کړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د غزنی چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په مربوطاتو او په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو اته تنه سرتیري او د پولیسو د یوې پوستي قمندان وشل شوي. د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا نوموړي په وینا دا کسان په جګړه کې نه دي وژل شوي، بلکې له موټرو ښکته کړای شوي او وژل شوي. بل لور ته بیا د کابل کندهار د لویې لارې موټر چلوونکو د دې سرتیرو شمیر 9 تنه حساب کړی او ویلي دي مړي په یاد سیمه کې پر سړک پراته لیدلي. کامران زیاتوي د دې ترڅنګ د غزنی مرکز په مربوطاتو د شاباس په سیمه کې د طالبانو د ملي اردو او پولیسو پر پوستو بریدونه کړي چې درې تنه د ملي اردو سرتیري او د پولیسو د پوستي یو قمندان وژلي او دوه تنه پولیسي ټپیان کړي. د غزنی ولایتي ادارې چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم پرې کومه تبصره نه ده کړې. اخوا د هلمند والی ویاند وایي نادلي ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي. عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل پیښه د 11 بجو په شاوخوا کې شوي.
یک انفجار مسربند مازدا در مربوطات ولسوالی ندلی ساحه پولیسیا یاد گرفت که بالای پرسنل اردوی بیلی که در نتیجه به تعداد 5 تن از پرسنل اردوی ملی به شهادت رسیده و 5 تنشان هم مجروح گریده و همچنان 2 تن ملکی هم مجروح گریده که یکشان خانم است و یکشان مرد است.
تر دې مخکې د ملي اردو یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د ملي اردو 9 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو په دې وروستیو بریدونو کې مرګ ژوبله په داسې حال کې اوړي چې په وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د چارواکو له خولې په رسنیو کې ویل شوي که له امریکایي لوري سره د دوحې په روانو خبرو کې توافقنامه لاسلیک کړي نو دا ډله به له دې وروسته په امریکایانو بریدونه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو شمېر ښځینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر نامنیو د اعتراض په پار په سمبولیکه توګه د ولایت د امنیت جنازه ولېږدوله. دا حرکت نن په جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې لخوا تنظیم شوی و چې پکې ګډونوالو ښځو د دې ښار د روانو نامنیو وژنو او سړي تښتونو څخه شکایت کوو. د حرکت غړي وایي له هغه وروسته چې په جلال آباد ښار کې د پی ایم ایس موسسې مشر ډاکټر ناکامورا له خپلو ساتونکو او نورو ملګرو سره ووژل شو او قاتلین په تیښته بریالي شول، د امنیت پالا د ننګرهار خلک نور هم نهیلی شوی دي. د ننګرهار د والی ویان لاریون د خلکو حق بللې خو د لارینوالو د حرکتي پروژې بللې وې دای کړی چې د ننګرهار پاتیا سلنه برخه امنیت ټینګ دي. ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي خو په دې برخه کې د لا زیاتو پرمختیاو او عملي اقداماتو ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبره نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبر پاڼه کې کړي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامې چې یمامود له خولې ویل شوي دا سازمان له فساد سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې رامنځته شوی هغه اقداماتو هرکلی کوي چې د فساد پر ضد د مبارزې چوکاټ پیاوړی کوي، خو یماموتو ټینګار کړی چې اوس د عملي اقداماتو وخت دی او باید په عملي اقداماتو تمرکز وشي. د دوشنبه په ورځ د نیوزیلند شمالي ټاپو په ختیځ ساحل کې د یو ورشیندونکي راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 40 تنه نور یې ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. د وایټ آیلند یا سپین ټاپو کې چې دا ورشیندونکي پکې راپورته شوی، 30 کسان ژغورل شوي هم دي. د چارواکو په وینا د ورشیندونکي د راپورته کېدو پر مهال په نږدې سیمه کې شاوخوا 40 تنه موجود و چې هم پکې بهرني او هم پکې نیوزیلندي سیلانیان شامل دي. او د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټې پر روسیې د څلورو کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولی. د دې کار سبب په لابراتوار کې د ممنوع درملو د ازموینو په معلوماتو کې لاسوهنه بلل شوې. دا پریکړه د دوشنبه په ورځ د دې ادارې د اجرایه کمیټې غړو د رایو په اتفاق وروسته لاغې وکړه چې WADA یا د ډوپینګ ضد نړیواله اداره دې نتیجې ته ورسېده چې مسکو د لابراتوار په معلوماتو کې لاسوهنه کړي، جعلي شواهد پکې زیات کړي او هغه فایلونه یې ترې پاک کړي چې د ډوپینګ یا د ورزشکارانو لخوا د ممنوع درملو له کارولو سره تړلي او په دې برخه کې د درغلۍ پیژندنې سره مرسته کوله. دا و خبرنه.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قطر من اوریدونکو، ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تر سره اوسې د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په استانبول کې نن د آسیا زړه په اتم کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغانستان د سولې په اړه بحثونه کیږي. دا شپه ولسمشر غنی غونډې ته وینا کوي.
به خاطر حمایت از محافظت از محیط زیست ما باید یک روی کرد
جمعی. ولسمشر دوهم رسیال نن د فساد په نړیواله ورځ وویل چې که څه هم حکومت د فساد پر ضد کوټلي ګامونه اخیستي دي، خو په دولتي ادارو کې دا پدیده لا هم شته. په نورو موضوعاتو کې له خیالي سرتیرو او خیالي ښوونځیو وروسته د سمنګان ولایت د حج او اوقافو ریاست په تشکیل کې د خیالي ملایانو خبره افشا شوې. د کونړ اوسیدونکو وایي د ډیورند بلې غاړې ته له عزیزانو سره اړیکې د محدودیت له کبله ورته ګران شوي.
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي. ویزې م په اسانه باندې نه میلاویږي غریب غربه خلکو ته. د غاښې پاس او ناواپاس دا لارې بندې دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګېدلې دي. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په استانبول کې نن د آسیا د زړه د کانفرنس اتمه غونډه پیل شوه. ولسمشر اشرف غنی او ورسره افغان پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره په ترکیه کې دی. ټاکل شوی چې ښاغلی غنی وروسته له ترکی چارواکو سره خبرې اترې او لیدنې کتنې هم وکړي، خو دا شیبه ښاغلی غنی غونډې ته وینا کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه صفی الله ستانکزی ستودیو کې را سره ده او جزئیات اوروي. ستانکزسه
مننه. سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د آسیا زړه کانفرنس یا استانبول د پروسی د بهرنوي چارو وزیرانو اتمه غونډه په استانبول کې د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان په ملتیا باندې پرانیستله. ولسمشر اشرف غنی د دغه وینا لمړی د دغه غونډې لمړی ویناوالو. ښاغلی غنی د افغانستان د حکومت بیلابیل لاسته راوړنې او ننګونې او ستونزې په دغه غونډه کې یاد کړي. کومه ځای چې د خبرې ملي ټلویزیون خبرولې په ژوندۍ توګه او ترجمه یې هم خپله کوله. ملي ټلویزیون د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې یادونه وشوله. همدارنګه د مخدره موادو د فابریکو او کارځایونو د لمنځه تللو مسلې باندې ښاغلی غنی ډیر زیات ټینګار وکړ چې د خبره دا به د سیمې د جرمي شبکو د اقتصادي سرچینو په وچولو کې ډیره زیاته مرسته وکړلی. ښاغلی غنی په یو برخه کې وویل او البته ترجمه یې هم د ملي ټلویزیون نتاخ ویله چې تاسو یې اوریدو ته رابوله.
I believe that
باور دارم که
state has been slow, fragmented.
اقداماتی که ما در این عرصه داشتیم در رسته مبارزه با تروریسم بغیر از استثناءاتی که وجود داشته است بسیار کوتاه گسسته و بطی بوده است. ما باید یک جا با همدیگر کار کنیم به صورت خلاقانه.
و که څنګه مو چې واوریدل ولسمشر غنی د تروریسم په وړاندې د مبارزه په برخه کې د سیمې او نړۍ هیوادونه یو څه ګرامو بلل چې د په نظر باندې دغه مبارزه بطی ده او هغه څه چې او هغه کارند مبارزه چې د غواړي هغه سي مبارزه تر اوسه پورې نه ده شوې. د همدارنګ د تروریسم په وړاندې د مبارزه په خاطر د سیمې په اجماع باندې هم ډیر زیات ټینګار وکړوي، ویل چې افغانستان باید د سیمې په هیوادونو کې د تقابل میدان نه وي بلکې د همکاري میدان وي. او د هغه خپل ایډیا او پروژه بیا هم یاد کړل چې افغانستان د آسیا زړه هیواد دی او د آسیا په څلورلارې باندې باید بدل شي او ټول هیوادونه باید لاس په لاس سره ورکړي چې د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي. د استانبول پروسې هدف هم همدغه دی چې د سیمې نږدې او لرې هیوادونه څنګه ګډه اقتصادي، سیاسي او امنیتي همکاري وکړي چې د افغانستان امنیت او ثبات ښه شي، چې له دې لارې د سیمې نور هیوادونه هم سوکالۍ ته ورسیږي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ولسمشر اشرف غنی وینا روانه ده. د ازادي راډیو په راتلونکو او یا همدې خبرونه کې حتی که مهم پرمختګونه وي یا په غونډه کې کومې مهمې خبرې د ولسمشر اشرف غنی یا د ترکیه د ولسمشر لخوا کیږي، بیا به هم صفی الله ستانکزای را سره وي او په دې اړه به تاسو ته نور جزئیات د خبرونه په دوام کې درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. نن د دسمبر 9 نیټه د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. د مناسبت په افغانستان کې مخصوصا ځکه ډیر مهم دی چې افغانستان د فساد له پلوه د نړۍ په کچه په څو لومړیو هیوادونو کې دی. نن په دې مناسبت په کابل کې په یو جوړه شوې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وینا وکړه او وی ویلې چې د حکومت له کوټلو اقداماتو سره سره په دې برخه کې لا هم ډیر لږ پرمختګ شوی او تر اوسه هم په دولتي ادارو کې فساد شته. د ولسمشر د دوهم مرستیال د څرګندونو په اړه نور جزئیات د کابل استودیو د شیبه اکرام الله اکرام را سره دی. هغه راتوي اکرام صاحب
تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د افغان چارواکو په وینا حکومت لا هم د فساد سره د مبارزې په برخه کې ناکام دی. په دې اړه په جوړې شویو مراسمو کې چې نن دغه غونډه جوړه شوې تر ډېره د فساد په وړاندې د افغان حکومت ترسره کړي کارونه له نیواکو سره مخ شول. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش دغه ناستې ته په خپلو خبرو کې وویل چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې د پام وړ کارونه کړي او حکومت د فساد په برخه کې جدي اراده لري. خاغلی دانش معلوماتو ته د لاسرسي قانون تصویب، د غشان لیداری فساد سره د مبارزې قانون، د دولتي مامورینو او مسولینو د شتمنیو د ثبت قانون، د درنو جرمونو په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز جوړیدل، د څو ستراتیژیو د جوړیدو اوان ګڼ شمیر نورو کارونو د ترسره کېدو په برخه کې د حکومت لاسراوړنې وبللې وی بل چې د حکومت لوی لاسراوړنې وي. خو دی وايي لدې ټولو سره سره لا هم افغان حکومت د فساد سره د مبارزې لپاره د یو نظام اداري فساد سره د مبارزې د خپلواکې ادارې په جوړولو، د قوانینو پر تطبیق او د اداري فساد د مافیا او پل منځ وړلو کې پاتې راغلی دی. د وای د دې ټولو کارونو سربېره باید وایم چې موږ له فساد جوړونې په برخه کې ناکام وو. سره له دې چې موږ جدي اراده لرله، اما تر اوسه د فساد په وړاندې د یوې خپلواکې دولتي ادارې په جوړولو نه یو بریالي شوي. خاغلی دانش ټینګار کوي چې فساد سره د مبارزې اصلي حل لار د دولتي کارکونکو او لوړپوړو چارواکو د شتمنیو ثبتول دي. په همدې حال کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی وایي چې اداري فساد په هیواد کې د نامنیو د زیاتوالي، په دولتي ادارو باندې د خلکو د باور کمولو او د ناسم وضعیت د رامنځته کولو سبب شوی دی. د خاغلی افضلی په وینا که څه هم د فساد په وړاندې ځینې کارونه شوي، خو د فساد په وړاندې د غوره مبارزې لپاره اړتیا ده د دې د دې لمنځ وړلو په هدف یو خپلواک اداره رامنځته شي.
نو زمون غوښتنه دا چې باید نړیوالو معیارونو پر بنسټ باندې غیر سیاسي خپلواک او ټول مالی او نور امکاناتو په نظر کې نیولو سره داسې ادارې باید جوړ شي چې په هغه کې د فساد ضد کمیسیون هم شامل دی.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چې محمود وایي چې فساد د خلکو په ورځني ژوند اخیس کړی او په دولتي ادارو د خلکو باور کم کړی دی. خغلی امامات رسنیو ته په استولي خبر پانه کې ویلي اړتیا ده چې په افغانستان کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې د قوانینو په تطبیق او د قانون په ماتونکو تمرکز وشي. په افغانستان کې په داسې حال کې له فساد سره د نړیوالې ورځې نمانځنه کیږي چې د نړیوالې روڼتیا بنسټ د راپور پر اساس افغانستان په 2013 کال کې د نړۍ له 15 فاسد هیوادونو شمیرل شوی چې په همدې حساب له شمالي کوریا وروسته د سیاسي هیوادونو لومړنی فاسد هیواد بلل کیږي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
په همدې حال کې هغه راپورونه چې وایي د سمنګان ولایت د حج او اوقاف ریاست په چوکاټ کې خیالي ملا امامان شته یو لړ اندېښنې راپارولې دي. د سمنګان د ولایتي شورا غړي وایي چې داسې اسناد او شکایتونه ترلاسه کړي چې لمخې ویل کیږي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په څلرم بست کې لسګونه خیالي ملا امامان شته او تنخواه د دې ادارې چارواکي ترلاسه کوي. محلي چارواکي دا خبره نه تاییدوي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي د دغه ولایت د حج او اوقاف ریاست په اداري جوړښت کې د لسکونه خیالي ملا امامانو حضور اندېښمن کړي او هغوی له مرکزی حکومت څخه په دغه بنسټ کې د یاد وضعیت د څېړنې غوښتنه کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري ازادي راډیو ته وویل چې د ترلاسه شویو شکایتونو او د شته اسنادو پر بنسټ د دغه ولایت په حج او اوقاف اداره کې په څلورم بست کې لسکونه خیالي کارکوونکي حضور لري. ښاغلي سروري وویل چې د سمنګان د حج د ارشاد او اوقاف همر هم دوی ته داسې لاسوندونه په اختیار کې پریښي چې له مخې د خیالي کارکوونکو تنخوا او پیسې د سمنګان د حج او اوقاف رئیس او اداري مدیر ترلاسه کوي. د ارشاد امر ځینې لاسوندونه او شکایتونه رسنیو او موږ سره شریک کړي دي چې ښایي چې څو بستونه خیالي ملا امامانو ته ځانګړي شوي دي. موږ هم د ولایتي شورا څخه ډېر مکتوبونه ورواستول خو لا یې ځواب نه دی رالېږلی. هاشم سروري ادعا کوي چې د سمنګان د حج او اوقاف ریاست په دغه بنسټ کې د خیالي ملا امامانو په تړاو د ولایتي شورا د پښتنو په وړاندې سپیناوی هم نه دی کړی. سره له دې چې ونتوانېدو د یادې موضوع په تړاو د سمنګان د حج او اوقاف ریاست د مسؤلانو نظر راواخلو، خو د سمنګان د ولي ویان صدیق عزیزي د ولایتي شورا لخوا ترسره شوې ادعاوې نه مني. صدیق عزیزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د حج او اوقاف وزارت د 1998 کال د ارزونې له مخې د سمنګان د حج او اوقاف اداره یوه فعال او شفافه اداره بلل شوې ده. ښاغلی عزیزی وایي چې د سمنګان دولتي چارواکي هم په هڅه کې دي ترڅو په خپل ټول قوت سره په ټولو حکومتي ادارو کې اصلاحات رامنځته کړي او هیچا ته د غیر قانوني کړنې اجازه ورنه کړي. هغه وویل چې سمنګان کې د دولتي ادارو د کارکوونکو د بایومیټریک لړۍ هم بشپړه شوې چې له مخې د ټولو دولتي کارکوونکو شمیر د حاضری او غیر حاضری حالت هم مشخص شوی دی. د صدیقی په خبره چې تر دمه جوته شوی چې د سمنګان په ټولو دولتي ادارو کې 200 کارکوونکي غیر حاضر دي. هغه زیاته کړه زه یې ردوم ځکه چې د حج او اوقاف وزارت مرستیال سمنګان ته سفر درلود. هغه په خپلو څېړنو کې د سمنګان د حج او اوقاف ادارې څخه خوښي وکړه. په ټوله کې د دولتي کارکوونکو د بایومیټریک لړۍ ختمه ده. د حاضر او غیر حاضر کارکوونکو شمیر هم مشخص دی. تر دې دمخه هم په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د دولتي ادارو په جوړښت کې د خیالي ښوونکو او پولیسو راپورونه خپاره شوي چې بیا تل د مسؤولو ادارو لخوا رد شوي دي. مجیب حبیب زای، ازادي راډیو، سمنګان.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې د ویزه او نورو محدودیتونو له کبله د ډیورن کرښې بلې غاړې ته له خپلو عزیزانو سره تګ راتګ ورته ګران شوی دی. دوی وایي د امنیت، د اغزنو سیمونو په لارو کې د ماینونو په فرش کولو او نورو محدودیتونو سره ولسونه نه سره جلا کیږي. روحلا انواری له خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکو وای په خوای په اسانه د ډیورن کرخې دواړو خواو ته تګ راتګ او د یو بل په مړی ژوندي کې ګډون کولو، خو له کومې ورځې چې پاکستان د ډیورن په فرضي کرخه اغزن سیمونه لګولي او د ویزو په ورکړه کې یې سختي راوستي، له دوی هر څه پاتې کړي دي. قاری عبدالواحد وحدت او قیام الدین وایي
کلونه وشول چې لارې بندې ناپاس او د غاښې لارې بنده ده، ورته هغه طرفونه چې کوم دي ټول بند دي. نو موږ هغه یو قام یو غم دی یو درد دی، نو په دې کې موږ ته ډېرې ستونزې او تکلیفونه دا دي چې هغه هلته بند پاتې دي، موږ دلته بند پاتې یو.
لارې موږ ته کمې بندې شوې دي، ویزم په اسانه باندې نه ملاویږي غریب غربا خلکو ته. د غاښې پاس او ناپاس دا لارې بندې دي، نو دواړه طرف ته مشکل دي. موږ غواړو چې دا لارې موږ ته خلاصې شي. اخوا او دیخوا دواړه طرف ته یو خلک دی رشتہ داری لري، یو بل سره تګ راتګ لري. موږ هیله د حکومت نه داده چې دا لارې موږ ته خلاصې کړي.
دوی وایي پخوا به د ناپاس غاښې کنډو بینشي او دوکلام لارو هر ورځ په لسګونو موټرو او په زرګونو کسانو تګ راتګ او سوداګري کوله، خو اوس دا ټولې لارې شاړې پرتې دي. خلک وایي د فرضي کرخې دواړو خواو ته پراته ولسونه سره په اغزنو سیمونو او نورو کارونو نشي جدا کېدی. د کوزي پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکي مولوي خانزیب وایي د لارو بندېدو او د حکومتونو د سختو پالیسیو له امله یې د کونړ اوسیدونکو سره اړیکې کمزوري شوي او سوداګري له منځه تللې ده.
دا تاریخی لاری دی، زمنگ مشران و بدی لارو بانی تجارت کو کاروبار کو کابل مزار تر سمرقند بخارا پوری دا غلاری دا کاروبار دا پارا دا تک را تک دا پارا پا هر شکل بانی تلیل شوی دی. اتی پیسه دا اولس دا غریبای دا خواری دا لاسر دی سیمی نبار دا ملک پا نور و خرونو کی خواری مزدوری کئی چی دا غا تجارتی لاری چی دا دی کلاو کلیشی باغی تا دی دا پاسپورت نهم استثناء ور کلیشی دا تک را تک دا پارا.
دا کونر والی عبدالستار مرزاکوال ازادی رادیو دویل دوی نغواری چی دا کرخ دواړو خواو ته پراته ولسونه له یو بل جلا شي او اوس بیا کوښښ پیل کړی چې د ناواپاس او دوکلام لارې پرانیزي.
پاکستان حکومت او دولت دواړه مصمم دي چې هم په دوکلام کې لاره پرانیزي، یوې دپاره په ټولو مسایلو بوخت دي چې لازم دفترونه او شعبې چې دي هلته جوړې کړي، په دغه مصروف دي. امنیت شورا، وزارت خارجات او خپلو نورو ادارو ته موږ ته مسؤلیت سپارلی ده. هم دواړه لارو د خلاصولو تصمیم ده، هم د دوکلام او هم د ناواپاس.
د ولسی وګړو په څیر د نېشنل پارټۍ او پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر مشرانو هم د پاکستان لخوا دغه سخت دریز غندلې او ترې غوښتي چې د افغانانو پر مخ دې لارې نه تړي او خلکو ته دې اجازه ورکړي چې بی پاسپورټ او بی ویزې سفرونه وکړي. دوی وایي د خلکو په جلا کولو، د دروازو په بندولو، د اغزن سیم په غځولو او په لارو کې د بمونو په خښولو امنیتي ستونزې کمیدای نه شي، بلکې سوا کېدای شي. تر اوسه د پاکستان چارواکو د خلکو د یادو ستونزو د حل کولو او د افغان حکومتي مسؤلینو لخوا د لارو د پرانستل کېدو د خبرو په اړه څه نه دی ویلي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له موقتو کارکوونکو څخه د شکایتونو څیړنه د دې ادارې صلاحیت نه دی، بلکې دا کار کمیسیون باید په خپله وکړي. د انتخاباتو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تلې د شپږمې د انتخاباتو په ترڅ کې په دنده کې په غفلت تورن شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کسانو قضیه باید د شکایتونو کمیسیون وڅیړي او وایي چمتو دی چې د خپلو کارکوونکو اړوند اسناد او شواهد هم د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې انتخاباتي ستونزې ورځ بلې ته زیاتېږي، د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له 2000 زیاتو کارکوونکو تخلفات نه مني او وایي چې دوی د عدلي بنسټونو او ټاکنو خپلواک کمیسیون ترمنځ د منځګړیتوب حیثیت نه لري. د دغه کمیسیون ویان قاسم الیاسی ازادي راډیو ته وویل 98% هغه کارکوونکي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معرفي شوي موقت کارکوونکي دي او د انتخاباتي قانون له مخې د هغو ازل او تیرنه د ټاکنو خپلوا کمیسیون صلاحیت دی.
خودی کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه داره.
هغه شکایتونه چې ثبت شوی هغه دغه کمیسیون د موقتی کارکونکو دی. خپل د ټاکنو کمیسیون دنده لري هغه کارکونکو چې انتخاباتي جرمونه کړی وي منفصل او عدلی او قضایي ارګانونو ته به وسپاري. ځکه مونږ نشو کړای چې د واسطې یو کړی ووسو. بل مسله دا چې مونږ باید 2000 کسانو ته دوسیه جوړ کړو او باید اسناد موجود وي چې دا دوسیه جوړ کړو. خدا سیړنو ته اړتیا لري.
دا دغه کمیسیون په خبره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ان واضح کړی نه دي چې دغه کارکونکو څه ډول تخلفات او غیر قانوني کړنې کړې دي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دارالانشا غوښتي وو چې ټول هغه کارکونکي چې په ولسمشرۍ ټاکنو کې پر سرغړونو او ټاکنیزو جرایمو تورن دي ودې پیژني او د شکایتونو کمیسیون ته معرفي کړي. یو ورځ وړاندې هوا عالم نورستانۍ له معترضو نوماندانو سره د ناستې په څنډه کې وویل چې 2650 هغه کارکونکي چې د میزان میاشتې په شپږمه په ولسمشرۍ انتخاباتو کې انتخاباتي سرغړونې کړي ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته ورپېژندلی دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنیزو شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون دوی ته د محکمې صلاحیت لري او که د دغو کارکوونکو په اړه ستونزه یوازې د شواهدو او اسنادو وي چمتو دي چې دا اسناد برابر کړي او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته یې وسپاري. د دغه کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمي
مونږ به له جزئیاتو سره سره اسناد د شکایتونو کمیسیون ته وسپارو. له 90% نه لوړ زموږ کارکوونکي موقت وو چې اوس مونږ شکایتونو ته د رسیدنې کمیسیون ته معرفي کړي دي. د شکایتونو کمیسیون مونږ ته د محکمې حیثیت لري خو په هغه صورت کې چې مونږ پورې اړوند وي د لوایحو او طرزالعمل په اساس به پرېکړه وکړو.
تر انتخاباتو یو شمېر د څار بنسټونه وایي اړتیا ده چې لومړی انتخاباتي کمیسیونونه د ټاکنیزو سرغړونو او جرمونو برخلیک روښانه کړي او بیا د لومړنۍ پایلې اعلان کړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې بنن پر دې اړه بحثونه واورئ چې باید څه وکړو چې ماشومان مو د یوازیتوب په صورت کې ځان ژوبل نه کړي.
مورې په یو لوښي کې او ګرمي اچولې وه. لوښی چې په کوم ځای کې ایښی وه هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وه، اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوي وې.
پر دې سربیره د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. دا ازادي راډیو ده. نن په بغداد کې پر یو پوځي اډه څو راکټونه ولګېدل. د عراق پوځ وایي چې په دې پیښه کې شپږ عراقي سرتیري ټپیان شوي دي. د دې حملو پړه د ایران له ملاتړه برخمن شیعه سخت دریځو عراقي ډلو باندې اچول کیږي. صفي الله ستانکزي په دې اړه د فرانس پرس خبري اژانس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
د عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته څیرمه هغه پوځي اډه پر راکټونو لګېدلې چې پکې یو شمېر امریکایي پوځیان او ډیپلوماتان هم میشت دي. د عراق پوځ په یو بیان کې ویلي شپږ عراقي سرتیري په دغو راکټي بریدونو کې ټپیان دي چې له ډلې د دوو وضعیت ښه نه دی. امریکایي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. ټپیان د عراق د تروریزم ضد وړې ډلګۍ غړي دي چې د امریکا لخوا جوړه او روزل شوې. بیان زیاته کړي امنیتي ځواکونو نورې راکټ لانچرې هم پیدا کړي او دا ښیي چې د یوې لویې حملې پلان نیول شوی و. دا په عراق کې په هغو پوځي اډو باندې چې پکې امریکایان دی ردی د بریدونو تر ټولو تازه بیلګه ده. چا سمدستي د دغو بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت د ایران له ملاتړ برخمنې ډلې د دغسې بریدونو په ترسره کولو تورنوي. د شپږو اونیو په اوږدو کې دا نهم وار دی چې په عراق کې د امریکا په مرکزونو بریدونه کیږي. امنیتي ځواکونو لږ تر لږه د یو برید پړه د تهران له ملاتړ برخمن سخت دریځې شیعه کتایب حزب الله باندې اچوي چې د واشنګټن لخوا هم په تور لیست کې شامل دی. ایران په عراق کې په سخت دریځو اشخاصو په تیره بیا د هشد الشعبی ملیشه ډلې باندې چې دوی جوړه کړې زیات نفوذ لري. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکي فرانس پرس ته ویلي د راکټونو وروستي برید هشد الشعبی ډله اوس د امریکا لپاره ان تر اسلامي دولت ډلې هم په یو لوی ګواښ اړولي. امریکا له بغداد سره ژمنه کړې چې د دغې ډلې په ورکولو کې به مرسته ورسره کوي. د جمعې په ورځ د دې ملیشه ډلې په دریو لوړپوړو مشرانو باندې د امریکا لخوا بندیزونه هم ولګول شول. د عراق پوځیان یا د امریکا یا هم ایران لخوا روزل شوي او دا هیواد له دواړو سره ملګرتیا پالي. اوس چې د ایران او امریکا لانجې اوج ته رسیدلی، عراق په دې اندېښنه کې دی چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ ایسار پاتې دی. امریکا متحده ایالتونو تیر کال له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو تړون پرېښود او له سره یې بندیزونه پرې ولګول. امریکایي چارواکو ایران تورن کړی چې په منځني ختیځ کې اکثر تروریستي ډلې روزي او تمویلوي. امریکا په پام کې لري د ایران د دغو ګواښونو د دفاع لپاره 15,000 تر 20,000 امریکایي سرتیري په سیمه کې ځای پر ځای کړي. ایران تر اوسه په بغداد کې د وروستیو راکټو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د منځني ختیځ د نارامیو پړه په امریکا اچولې چې ګواکې په خپل حضور سره یې دغه سیمه ناکراره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو